د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو د کورونا واکسینو او د مازورانو نړیوالې ورځې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز راپورونه به واوري. خو د هر څه ناول د دې ساعت خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي کابینه د کورونا د واکسینو د اخیستو منظوري ورکړه. عوامي نېشنل ګوند د خپلو مشرانو خلاف د مقدمو درجولو خلاف مظاهره وکړه. او ناټو وایي د نوو حالاتو د مقابلې لپاره مناسبه کړنلاره جوړول ضروري دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه پرون د کورونا ضد واکسینو د خستو لپاره د 150 میلیونو ډالرو منصوري ورکړه. د صحت په څنګه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فیصل سلطان چې د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی فراز عمر سره و پرون د اعلان په اسلام آباد کې وکړ. هغه ویل له سو کمپنیو سره لومړنۍ خبرې شوې دي. نوموړي ویل د واکسینو د ورکولو پر مهال به لومړی روغتیايي کارکوونکو د پاخه عمر کسانو ته فوقیت ورکول کیږي. هلته په پاکستان کې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې 2009 کسان پر کورونا اخته شوي او 15 کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د سرکاري ویبپاڼې د نن ورځې معلومات ښیي چې له دې سره په یاد هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمېره 3,311 ته پورته شوې ده. د کورونا له وجې تر دې دمه پاکستان کې 8,168 کسانو خپل ژوند بایللی خو 3,015,000 نه زیات ترې بېرته ښه شوي هم دي. پاکستان د کورونا د دوهمې څپې د مخنیوي په خاطر په ملک کې سمارټ لاکډاون یا نرم ټولبان اعلان کړی دی. عوامي نېشنل ګوند پرون پېښور کې احتجاجي جلسه وکړه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند غړي خوشدل خان پرون مشال لډیو ته وویل د نومبر په 22 پېښور کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ لخوا د ترسره شوې جلسې نه پس د عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو د ضلعي مشرانو پر ضد پرچې کټ شوي چې دوی یې غندنه کوي. احتجاجي غونډې ته د یاد ګوند نورو مشرانو هم ویناوې وکړې. د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په سیاسي جلسو او جلوسونو بندیز لګولی. د اپوزیشن ګوندونه وایي د 2013 کال انتخاباتو کې ټګي شوی و نو وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. خو واکمن ګوند پر اپوزیشن تور پورې کوي چې مشران یې د احتساب نه د بچ کېدو په خاطر جلسې او جلوسونه کوي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي پرون د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل دا نښته نږدې نیم ساعت روانه وه. رضایی زیاتوي په دې نښته کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او دوه موټر سایکلونه چې له دوی سره وو هم تخریب کړل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. رضایی وایي په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوخته. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو وزیرانو په یو پر لیک غونډه کې په اصلاحاتو یا ریفورمونو ترڅنګ د روسیې او افغانستان په چارو هم بحثونه وکړل. په پرونی غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي سازمان باید د نوو ګواښونو سره د مقابلې لپاره مناسبه کړنلاره خپله کړي. په راپور کې د روسیې پرله پسې جارحیت او د چین راپورته کېدو ته اشاره شوې ده. دا دوه ورځنۍ غونډه چې پرون یې لومړۍ ورځ وه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو لینک له لارې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د ناټو سکرتري جنرال یین ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل وزیرانو د ناټو سازمان چاپیره د روسیې د پوځي حضور او همدارنګه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه هم بحثونه وکړل. نوموړي ویل د ساړه جنگ پر مهال ناټو د یوې خطرې سره مخ و خو اوس د ترهګرۍ له دوامدارو ګواښونو برسیره د دوو سیستماتیکو سیالانو روسیې او چین سره مخامخ ده. ملګرو ملتونو د بحري بیړیو هاغو 400,000 کارکونکو ته د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کورونا له وجې بند پاتې دي. د بیړیو دغه 300,000 کارکونکي یا ماڼوګان چې په بهر کې بند پاتې دي د سفري بندیزونو له وجې خپلو هیوادونو ته نشي تلی. پرون د ملګرو ملتونو د 193 غړو لخوا په منل شوي یو ګډ قرارداد کې پر حکومتونو غږ وشو چې د بحري بیړیو د عملې د کارونو سفرونو او بدلونونو په اړه د اقدامات وکړي. په نړۍ کې لسګونه هیوادونه د کورونا له وجې بندیزونه لګوي چې له امله یې له 2 میلیونو بحري کارګرانو څخه 400,000 په سمندر کې بند پاتې دي. چین، فلپین، اندونیزیا، روسیه او یوکرین هغه 15 هیوادونه دي چې تجارتي بیړیو ته عمله یا کارګران برابروي. دغه بیړۍ د نړیوالې سوداګرۍ 90% کار پر مخ وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د کرونا د بندیزونو باوجود لوی جلسې کوي. د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ دا کړکیچ څنګه ختمې دی شي؟
عمران خان تما خیر ډیره آسان یو طریقه شته چې لکشن خپل لهجه نرمک او کنه رښتیا پی ډی ایم وای چې موږ د هغه خلکو خلاف راوستیو چا چې څوک دی راوستی دی، بیا دې مسلې حل دومره آسان نه دی لکه څنګه چې ښکاری.
سبا ته په نړۍ کې د مازورانو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په وزیرستان کې هم ډیر مازوران ژوند کوي.
ز پدویړ افشې باندې مزوره يم د میرا خاص کارل کیمن سیورزا ولای خلک ته و داتا د افشې ولایږي او پداسې چې کیما خلک ته دا ویل چیر لګي ویل چیر دا ور کو د میش خپل کوټه د مزوره 2% دو پټول نه اول غشتنم دا دو چې د میش کوټه به حل.
د کرونا وایرس د خبرېدو یو کال موده واوخته. اوس یې د واکسینو لړۍ پیلېږي. په یو راپور کې حال درکو چې د واکسینو لړۍ کله او څنګه پیلېږي. په پاکستان کې د سینې سرطان له وجې هر کال لسګونه زره میرمنې د سینې د سرطان له وجې مري. وا بوري چې په خیبر پختونخوا کې د دیرنز علاج شته کنه؟
په خیبر پختونخوا کې اټومیک انرژي کمیشن والا زمونږه داسې سنټر شته چې هغه کې د کانسر علاج کیږي. خو دلته ډیموګرافي سروسز چې مونږه ورته وایو د هغه ایکسټری تحولات افغانستان.
او د خوست دینی عالمان وای د حکومت خلاف وسنۍ جګړه ناروا ده. لدی او ځنې نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وفاقي کابینه پرون د کرونا واکسینو کرونا ضد واکسینو د اخیستو لپاره د 500 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. دا وخت سره د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج ظهیر د ټلیفون په لیکه موجود دی، ورسره خبرې کوو. په دې حقله نور معلومات اخلو. سراج ظهیر، تاسو ته سلامونه ویم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام محمد الله.
سراج ظهیر، که دغه حق له تفصيلات راکې چې حکومت پریکړه کړې ده څونه پیسې مختص کړې دي او کوم چا چا سره به خبرې کوي کله نه به واکسین راتلل شروع کیږي؟
احمد الله، دغه لړکینو پرون د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه شوه. د وفاقي کابینه د غونډې وروسته کم چې د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم فرستار دی فیصل سلطان، هغه له رسنیو سره خبرې وکړې او په دغه موقع دا وی چې دوی د کرونا د مخنیوي واکسین چې دی د هغې لپاره یو منصوبه جوړه کړې ده. او دغه منصوبه چې دی نو پرون د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم ته وړاندې کړله. او دغه کم چې تاسو دغه کمی پیسې یاد کړلې 15 میلیون ډالر، هغه د هغې مهم کړله او وی ویل چې دی لکه زمونږ د مختلفو ملکونو سره د مختلفو کمپنو سره چې دینو خبرې اترې روانې دي او دوی هیله لري، دوی به هڅه کوي چې د راتلونکي کال په لومړی کم درې میاشتې چې په هغه کې واکسین پاکستان ته راورسي او کوم چې د کرونا د وبا راغلي پاکستان کې د دې په مخنیوي کې غوره کردار ولوبوي. احمد، په دې لکه چې دینو د نوموړي وینا و چې لومبه چې کله دا واکسین راشي نو دا واکسین به هغه کسانو ته، هغه طبي عملی ته او ډاکټرانو ته ورکول کیږي کوم چې په فرنٹ لائن باندې یا د دې لپاره په هسپتالونو کې د دې کرونا کار کوي، د کرونا د مریضانو لپاره کار کوي. لومبه به هغه واکسین کوي د دې وروسته چې دی هغه به هغه سره کوم ورکول کیږي چې څنګه د 20 کلنۍ عمر زیات وي او د هغه ته د کرونا د لګېدو خطر زیات وي نو هغه خلکو ته ورکول کیږي. د دې وروسته چې نو هغه مرسته به ورکول کیږي. احمد الله، دلته یو بل خبر هم کول غواړم چې پرون د یو نجی ټلویزیون په پروګرام کې د صحت کم چې سیکرټري دا نوشین حامد، هغه په دې مخونه دا خبر وکړ چې حکومت دا هم فیصله کړې ده چې دا واکسین چې کوم دی کله چې دا پاکستان ته راشي او دی باندې کار شروع شي
سراج کې یو بل پښتنه وکم چې د کرونا څه صورت حال دی پاکستان کې؟ په تیرو 40 ساعتو کې څونه کیسونه مخې ته راغلي دي او مرګ جوب لشمیره څو ته رسیدلې ده؟
بالکل احمد الله، خپل اوریجن کو صدا ہوئے مچ کلا دیمه د کرونا چې دیمه چپ په پاکستان کې د کم چې اکتوبر میاشت په پاری په نیمه کې شروع شولا نو به خو دا کې سونه اشپاګ او د ورځې یا په سلیری شو ګنتو کې راتل خوب د نومبر نو رسو چې نو په دې کې توندواله راغې تیزواله راغې او کې سونه چې نو دا ورځ پورې سیوا کیږي. کوم چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې د سرکاري شمیره ده د کرونا په حواله هغه چې کوم معلومات جاری کړي دي کوم خبر ورکړي دي نو پتیرو سلیر شو ګینټو کې احمد الله 2008 کسان چې دي دا په کرونا کې اخته شوی او دغه شانتي دغه شمیره چې د مړو دا کمل دا اوس په سلیر شو ګڼټو کې 15 یو تر رسیدلې ده. په تیرو سلیر شو ګڼټو کې د دوی په ویلا باندې 15 یو کسان ول شوي دي. خو دې کې دا هم چې په دې مخ باندې 2000 او یو کم اتیا کسان چې دي هغه ته بهتر رغېدلې دي. او د دې سره احمد الله تاسو په مجموعي ډول باندې خبر وکما پاکستان کې په مجموعي ډول دا وخت چې د کرونا د اخته کسانو کم شمیره ده د سرکاري اعداد او شمار تر مخه هغه 3300 دغه شانتي چې دینو تر دې دمه چې په مجموعي ډول 8000 یو سل او شپږ شپېته کسان شمیري. خو د دې تر څنګ احمد الله 300 او 500 کسان بیرته رغېدلي هم دي.
سراج یو لنډه پښتنه د حکومت چې کوم احتیاطي لارښوونې جاری کړې دي تر څه حد په عمل درآمد کیږي؟
احمد الله کوم چې حکومت احتیاطي تدابیر لارښوونې جاری کړې دي چې په هغه کې دوی د ټولو نه زیات زور چې کوم دی هغه په ماسکونو کارولو باندې چې دغه ورکړی دی او دغه شانتي چې ګڼې ګڼې ځایونو ته مزې په بازارونو کې خو موږ هلته په اسلام آباد کې یا د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې یا د پاکستان د موږ ګورو عادي ژوند ګورو خلکو هغه شانتي احتیاطي تدبیرونه نه عملي کوي او نه یو نیم کس به داسې وي چې هغه به ماسک کاروي یا د ګڼې ګڼې ځایونو کې او د هغې باوجود هم چې نو په بازارونو کې او په مختلفو محفلونو کې چې نو د خلکو ګڼې ګڼې ته نظر راځي او ډېر کم خلک چې دي هغه په دې احتیاطي تدبیرونو یا احتیاطي کم لارښوونې چې دي د حکومت هغې باندې عمل کوي.
ډېره مننه سراج ظهیر د تفصیلات را کولونه. اوریدونکو سراج ظهیرو خبرې تاسو واورېدلې چې پاکستان حکومت چې کوم دی د پاکستان وفاقي کابینې پرون دغه پریکړه کړې وه او د هغې وروسته د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فیصل سلطان چې کوم دی نو هغه رسنیو ته دا خبره وکړله چې 45 کروڑ ډالر چې کوم دي هغه د واکسینو دپاره ایښودلی شوي دي. دغه واکسین به اخلي او چې کله پاکستان ته واکسین راشي نو لومبۍ چې کوم دی ډاکټرانو ته د هغې وروسته چې بیا 15-16 کالونه زیات عمر خلک دي هغې ته او د هغې په درېیم دغه کې چې کوم دی بیا به نور لکه د 15-16 کم عمره کسان چې کوم دي نو هغې ته به دا واکسین ورکولی کېږي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. کرونا وایرس لکه تیر کال په همدې ورځو کې د چین په ووان سیمه کې په اول ځل سر راښکاره کړو او بیا په میاشت نیمه کې دا وایرس د چین په پولو کې دننه ایثار پاتې نه شو بلکې ټولې نړۍ کې خور شو. اوس چې په نړۍ کې میلیونونه انسانان په کووید-19 ناروغۍ اخته دي په یو شمېر ملکونو کې د واکسینو د جوړولو او استعمالولو لړۍ پیل شوې ده. رایټر ایجنس د کرونا د مخنیوي لپاره د کاریدونکو واکسینو په اړه یو راپور برابر کړی چې پښتو بڼه یې تاسو ته د اسرار عالم مومن در وړاندې کوي.
ډوچه ویلې به پاڼه لیکي چې د جرمني حکومت د رواني دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د کورونا لپاره د ترکل شو واکسینو منظوري ورکولی شي. د جرمني د صحت او وفاقي وزیر ژانس شپان ویلي دي چې د دوی د بایو انټیک کمپنۍ او امریکا فایزر کمپنۍ د یادو واکسینو کامیابه ازموینه کړې. د دواړو کمپنۍ په امریکا کې فوډ اینډ ډرګ اډمنسټریشن یا ایف ډی ای ته درخواست ورکړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې ناروغانو ته د خپل واکسینو لګول پیل کړي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټران تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. ویپاڼه لیکي تمه څرګندېږي چې په 10 دسمبر کېدونکې غونډه کې ایف ډی ای د یاد واکسینو مارکیټ کولو اجازه ورکړي. د فایزر اعلامیې تر مخه له دې اجازې وروسته په 11 دسمبر د کورونا سختو ناروغانو ته د دغو واکسینو لګول شروع کېدی شي. ډوچه ویله ویپاڼه لیکي د فایزر او بایو انټیک په ګډه کوششونو سره تیار کړل شوي یاد واکسینو موثره کېدو شرح 95% ده او هر څوک باید د 3 اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 خواړه یا ډوزه واکسین شي. ویپاڼه د جرمني صحت وزیر له خولې لیکي چې د دوی وزارت د لږ تر لږه 300 میلیونه واکسینو د خوراک یا ډوزونو اخیستو منصوبې ته حتمي شکل ورکړی دی. بلخو رایټرز خبري اجانس لیکي استرالیا پر دې رضا شوې چې له برطانوي میشتې ملټي نیشنل استرازینیکا د راتلونکي کال په جنوري او فروری کې د کورونا واکسینو 3.8 میلیونه خوراکونه یا ډوزه ترلاسه کړي. دغه راز تمه څرګندېږي چې د 2021 کال په نیمایي کې د چین دننه هم د استرازینیکا کمپنۍ د واکسینو منظوري ورکړل شي او د دې چینایي ملګري کمپنۍ شینجن کانګټی پلان لري چې د 2020 کال تر ختمېدو پورې د واکسینو 100 میلیونه خوراکونه یا ډوزه تیار کړي. همداراز جاپان پلان لري چې د فایزر او بایوټیک لخوا په شریکه د جوړ کړل شو واکسینو 120 میلیونه خوراک د راتلونکي کال تر نیمایي تر لاسه کړي او هم دومره مقدار کې بیا له استرازینیکا واخلي چې پکې به 1.5 میلیونه د 2021 کال د مارچ میاشتې پورې جاپان ته منتقل کړل شي. اجانس لیکي هندوستان هم پلان لري چې د حکومت په ملاتړ جوړېدونکي واکسین به زر تر زره د راتلونکي کال په فبروري کې مارکیټ ته راوړي. بلخو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو یا ان پی آر د ګل په ورځ په خپله ویبپاڼه لیکلي چې امریکایي میشته ماډرنا کمپنۍ د ګل په ورځو معلومات ورکړي چې د کورونا واکسین یې 94% مؤثره دي او دوی پلان لري چې پر همدغه ورځ د دې د سمدستي استعمال لپاره د اجازتنامې ترلاسه کولو په هدف د خوراک او دوایانو له انتظامي سره درخواست جمع کړي. بلخو رایټرز خبري اجانس لیکي د برتانیا مشر وزیر مایکل ګوف په سه شنبه ویلي دي باید زیات نه زیات خلک واکسین کړل شي، خو د په اند د چا لپاره لازمي نه ده چې تھیټر یا د سپورټس میلو ته د ورتلو لپاره د واکسین کېدو دستاویزي ثبوت ولري. د رسول هغه چې د واکسین انچارج وزیر په ګل ورځ ویلي دي چې څوک له واکسینو لګولو انکار وکړي نو باید چې هغوی ریسټورنټونو، بارونو او سپورټس میلو ته پرېنښودل شي. د یادونې ده چې کورونا وایرس په لومړي وار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې رامنځته شو او بیا د نړۍ زیاتره برخو ته خور شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخې د وایرس د روان کال د دسمبر لومړۍ نیټې پورې په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,00,000 او 1,000 کسان مړه کړي، شاوخوا 3.3 میلیونه کسانو کې د دې پخلی شوی او 40.6 میلیونه ترې رغېدلي اهم دي.
د اسرار عالم رپورٹ مو اوریدو چې د کرونا واکسینو په اړه یو بل رپورٹ دراورو. په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې پر اتلو سربیرا اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد جلسو لړۍ جاری ساتلې. اپوزیشن مشران وایي د پاکستان لپاره تر کرونا هم غټه مسله د تحریک انصاف اوسنی مرکزی حکومت دی او باید چپه شي، خو حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونو په هیواد کې د کرونا وبا مسله شاته غورځولې او یوازنی هدف یې د خپلو مشرانو له احتساب ژغورل دي. نور تفصیل هارون باچا را کوي.
د نومبر پر 1 د پنجاب په ملتان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او د غوی زرګونو پلویان یو وار بیا د دې لپاره غونډ شوي ول چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا لپاره پر هغه فشار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کرونا وبا د لا زیات خپرېدو له ویرې پر جلسو جلسونو بندیز لګولی دی او د ملتان تر جلسې مخکې د اپوزیشن لسګونه غړي نیولي ول. اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د ملتان د لویو لارو او په ښار کې د موبایل فون خدماتو پر تړلو سربیره هلته خپل جلسه وکړه. اپوزیشن ګوندونو وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2023 کال د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی همداراز د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلې لپاره تورنوي. حکومت او هم پوځ دا تورونه ردوي. د پی ڈی ایم د بلتان غونډې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وویل چې د حکومت ورځې د شمار پاتې دي او هیڅوک یې ژغورلې نشي. د پنجاب حکومت ویاندې فردوس اشکوان په یو بیان کې د کورونا وبا مسلې ته اشاره ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د خپلو شخصي ګټو لپاره د هیواد د زرګونو وګړو ژوند په خطر کې اچولی دی. د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د سیاستیاتو استاد ډاکټر عبدالشکور وایي د پاکستان سیاسي کړکیچ هله یو څه کمیدای شي چې وزیر اعظم پر اپوزیشن مشرانو د درغلۍ او مقدمو جوړولو پر ځای له هغوی سره په جمهوري طریقه خبره وکړي. نوموړی زیاتوي حکومت پر ځای د دې چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره یو مؤثره پالیسي جوړه او عملي کړي له دې مسلې سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
د ګلګت بلتستان د الیکشن د نتیجو نه بعد چې اپوزیشن د دوی شاته کېدو ته څه خیال یا اراده فی الحال نشته او دا موږ ته د ملتان د جلسې نه د خبرې پته ولګیره چې څومره پر زور انداز سره هغوی خپل خبرو منل په حکومت باندې او جلسې پر حالت کې وکړه. د ګلګت بلتستان د الیکشن سره داسې موږ ته ښکارېدل چې لګل بلاول لهجه کې الیکشن نرموالی راغلی وو. عمران خان ته ما خیر ډېره اسانه یو طریقه شته چې الیکشن خپل لهجه نرمه کی هغه چې رقم د سیاسي لیډرانو د نیول شروع کړي او پای باندې کیسونه سب پرشتیا او سب دروغ په خپل ورشي دوی سره کینی خبرو کې ما خاله په سیاسي جمهوریت انداز کې چې سرنګ کیږي د پارلیمنت نه دنه یو ماحول جوړول او کنه رښتیا پی ڈی ایم وای چې موږ د هغه خلکو خلاف راوسی چې چا څوک دی راوستي دی بیا د مسلې حل دومره اسان نه دی لکه څنګه چې ښکاری. کورونا شته دی کې څه شک نشته، خو دا وخت چې حکومت دا د سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي د پاکستان سرکاري سکولونه بندي او چې کوم پرایویټ تعلیمي ادارې سکولونه یې کولاو دی او ته روزنه ماشومان زی
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شدونکي محمود جان بابر بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران تر کورونا وبا زیات راتلونکي مارچ میاشت د سنټ د انتخاباتو او پکې د حکومتي تحریک انصاف ګوند ممکنه ګټې خبرې پریشان کړې دي.
حکومت مخالف ډلې په دې خبره پوهې دي چې د کرونا د وبا به یو ورځ ختمیږي، د دې ویکسین به روزي. تحریک انصاف چې د هغې په قومي اسمبلۍ کې دې وخت کې اکثریت شو، همدې تحریک انصاف ته د راتلونکي مارچ په میاشت کې چې دې په سینټ کې هم اکثریت میلو شو، نو بیا به تحریک انصاف دومره مضبوط شي چې دې به کم قانون هم جوړول غواړي، بیا د دې اپوزیشن چې څومره خلک دي د دې نه څه قسم زور ویستل غواړي، اب د دې کې کامیاب شي. ځکه دوی په هر صورت دا غواړي چې په جنورۍ کې نه، نو چې د فروری په شروع کې خو چې د خامخا په پاکستان کې حکومت او اسمبلی ختم شي، دوی دا غواړي چې په احتجاج په لار باندې هغه حلقي په دې خبره باندې مجبوره کړي چې کم په پاکستان کې حکومت ختمول شي، چې هغه دې د حکومت کور ته ولېږي.
د پی ڈی ایم د ملتان جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو د نور مشرانو ترڅنګ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور آصفې بوټو هم وینا وکړه چې دا د هیواد په سیاست کې د هغې د باقاعده قدم ایښودو په توګه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان صحي چارواکي خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او که خلکو د ګڼې ګوڼې له ځایونو د ډډې کولو ترڅنګ له دې وایرسه د حفاظت نورې ضروري لارښوونې عملي نه کړې، نو یو زیات شمېر کسان به ناروغه او حکومت ته به علاج کول ګران شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري درورو یو بل رپورٹ. د دسمبر دریمه په نړۍ کې د مازورانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په ګرد نړۍ کې د مازورانو د حقونو لپاره غونډې، سیمینارونه او لاریونونه ترسره کیږي. په پاکستان او افغانستان کې هم جنگونو او ګوزن لسکونه زره خلک مازوره کړي دي. په جنوبی وزیرستان کې ځینو مازورانو د مشال ویډیو لاري له حکومت وغوښتل چې د هغوی سره د ژوند د کشالو په هوارولو کې کومک وکړي. یو ځایي چارواکي بیا مشال ویډیو ته وویل حکومت د مازورانو د ژوند د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. نورحال د اشتیاق مسید په ریپورت کې
د وزیرستان مازور فاؤنډیشن مشر محمد ممتاز ماسی چې پخپلا هم پمزکا کښې خواندي ماین چودنه کښې مازور شوی دی مشال ریډیو ته د مازورونو ستونزې په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شي د 20 کال نه دغه آپریشن دی، یعنی جنگ زده علاقات شوه، خو چا د مازور پښتنه نه وکړله. د دې پر امیر لوړې د وزیرستان غري ناشې پچې علاقې شوې د امیر ځای نه ورسول. تقریبا په 3000 نه پوس امیر ډېټا جمع کړلا والا په دغې کښې پول یو والا لینڈ مائن والا دیر دیکھی راہ ہنستا پکسے کا نا مزور والا سپورٹر کی چیتنا جڑی تھی شناختی جڑی
جیسا راروغا سیمے اسی دن کی اکرام اللہ خبریں ہم وار وئی
پدویڑ اب سے مزورا ایف اے تعلیم دائی اور دے نن رہتے پیرے مرز دائی نے تقریباً یو نیم کل ٹیم ہو تو کہ میرا حکومت مطالبے کڑیے ہوئے لیا برا کور کمانڈر تھا مزور ڈے بندے لی وقت ہم دا خبر ہوگا میرا خاص کر کم مین سے ورزا والا خالتا ہے وہ داتا تھا سے وہ لگی وہ پدا سے چکی مخال
مشال ریڈیو چې د سولی وزیرستان ماسی د سیمه دغی مازورون ستونزې نه د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال خبر کا غوی په دا رنگ جواب وکا
2% کوټه ولا غدا خو ډپارټمنټ اف ګورنمنټ پالیسی دا خو خامخاوه تر کوي کوا کلا کلا دا سی چې سیټس کم نی 2% باندې هغه یو سیټ هم نه جوړیږي، نو هغه بیا کې نه راځي چې کم جنرل هغه دی هغه کې 2% دی کوټه به څنګه مائنارټی سپورټ میډیکل کمپلیکس کو ګوره دا سی سپریټ هغه نه جوړیږي با ایگزیسټینګ فیسیلټی کې هغه کې دای شي مونږ چې لري پر اره هغه کې تاګر تسانی یا سپریټ کاونټر هغه استابلیش کې دای شي به مونږ ورته کو د هسپتالونو سره خبرو وکړو.
مازورونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی سره په غیر رنګ مرسته وکي لکه چې په ملک شي د نورې سیمې مازورونه سره کوي. اشتیاق ماسی مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری یو بل رپورت دراورو د یو شی د یوې شمیرې تر مخه په پاکستان کې هر کال لسګونه زره میرمنې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. روغتیایي چارواکي وایي که پر وخت د ایکسری وشي او په اړه معلومات لاس ته راشي نو علاج یې اسانه دی. په اسلام آباد کې د یوې نړیوالې صحي ادارې لخوا په دې اړه یو آنلاین غونډه هم تیره ورځ وشوه چې پکې پوهانو وویل په هرو لسو پاکستانیو میرمنو کې یوه د سینې د سرطان ښکار کېدی شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی د سینې سرطان د مخنیوي او مؤثره علاج لپاره یو پروګرام اعلان کړی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د نومبر دیرشمی په دې غونډه کې پخوانی سفیری او د کومسټس سلاکاری فوزیا نسرین، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او سلاکاری سمینا نعیم او د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ډاکټر فرهین رضا د سینې سرطان پر مختلفو اړخونو رڼا واچوله. دوی پاکستان د ایشیا هغه هیواد وبللی چې پکې په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو زیات دی. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسیشن مشري ډاکټر سایما عابد د ډسمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې په دې صوبه کې هر کال تر 15,000 زیاتې ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي. خو د دې په خبره ښځې د سرطان په اړه په صوبه کې په لاندې کچا طبي سهولتونه نه لري.
په خیبر پختونخوا کې شته داسې د اټومک انرژي کمیشن والا زمونږ داسې سینټر شته چې هغه کې د کینسر علاج کیږي. خو دلته کې زمونږ وګورو دلته پوره د خیبر پختونخوا آبادی لپاره میموګرافي سرویسز چې مونږ ورته وایو، ایکس رے چې ورته وایو چې هغه د پته لګي چې د کینسر شته نه ارلی سټیج کې د ایکس رے ډېر ضروري دی. هغه ایکس رے چې کمې دي زمونږ سهولت هغه نشته. خیبر پختونخوا کې ګورنمنټ نه ریکوست کوو چې بیا ځای په ځای چې د ایکس رے الټرا ساؤنډ چې کمې دي د ښځو لپاره پیدا کې ساينټیفیک هغه د چې سمکه د 15,000 آبادی پورې چې کم یو دی، کم از کم یو میموګرافي ماشين خو پکار دی. زموږ خپل خیبر پختونخوا کې تقریبا یو 15 میموګرافي ماشين نه بي.
د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اکتوبر د سینې سرطان د میاشتې په توګه ولمانځلې چې مقصد یې په دې اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کولو. ډبلیو ایچ او وایي په نړۍ کې هر کال تر 18,000 زیاتې ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخت د غسی کمپاینونه چلیږي. خو د ډاکټر سایما په وینا دوی بل اخره د نتیجې ته ورسېدل چې باید د پوهاوی پر ځای په دې اړه په حکومتي کچا تګلاره جوړ شي. هم د دې حالو ځلو پر وړاندې کې سږ کال د جولای پر 8 نیټه د صوبای اسمبلی غړې عائشه بانو د سینې سرطان په اړه اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کړی چې په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته د صحت وزیر د سینې سرطان په اړه د تګلارې جوړولو لپاره په نوټیفیکیشن جاری کولو سره دوه کمیټانې جوړ کړې. عائشه بانو هم د دې کمیټې غړې سو. د دې په وینا دا په پاکستان کې لومړی ځل دی چې د سینې سرطان کنټرول پروګرام جوړیږي. په دې کې یو تخنیکی او بل پارلماني کمیټه ده.
ټیکنیکل کمیټه کې چې زموږ سمره سټیک هولډرز دي چې ایک ایچ ایف سی، ایک ایرنم، ایک زموږ شوکت خانم او داسې نور هم هغه کې داسې انسټیټیوشن چې کم کې ده انکولوجیست دي پکې او چې کم د کینسر والا خاص طور باندې چې کم بریسټ کینسر او کینسر والا پیشنټ هغه کوي ټول سټیک هولډرز دا هغه ټیکنیکل کمیټه دي. هغه به موږ ته د ټیکنیکلی به موږ ته داسې پروګرامز به موږ ته پروپوز کوي با چې کم موږ د دې سکرینینګ نه والا او د دې سکرینینګ سره سره کم دی مونږه خلکو ته ایٹ ڈور سٹیپ مونږه دی ته ٹریٹمنٹ هم ورکو. او د دې ټیکنیکل کمیټي چې دې ته دې پرپز په بل بداوی چې مونږه ته یو پراپر طریقې باندې پوره صوبې په ستا باندې پروګرامز د پاره په مونږه ته خپل خبره تجاویز برا کړی. په
عائشه بانو زیاتوی چې د صحت وزیر په مشرۍ کې پارلماني کمیټه به د تخنیکی کمیټه د وړاندیزونو جاج اخلي او هغه به عملي کوي. ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي حلو ځلو علاوه خپل د سینې سرطان د مخنیوي او موثره علاج کې شزي مهمه رول لوبولای شي.
د خزا اې د پکاره د شزان وګوري چې کمی او سینې کې څه ګلټي دا څه کاری یا دا څه تبدیلی کاری یا دا چې مالټي چلکی پشانت د غي سرمن چې کمی دی هغه تبدیل شي یا د غي رنگ جدا شي یا بنا راتل شروع شي یا پیپ راتل شروع شي یا چې کمی دی ترخ کې چې کمی دی آی کې چې چرته څه ګړشي یا التن چې چرته نه پس را رواني یا څه چینجز نو فورن چې کمی دی هغه پرته ځان او خی که عمر چې کمی دی 40 نه زیات دی او چې کمی دی خاندان کې هم د بریسټ کینسر دی سینې کینسر دی نو هغه ته پکار دی چې 40 نه پس کم از کم یو ځل ایکس رے د سینې هغه ته میموګرافي وي او کول پکار دی.
ډاکټر سایما عابد ذاتوی چې د سینې سرطان په علاج کې یو لوی خند په پښتني کلچر کې د شرم او حیا تصور دی. د دې په وینا ډیره شزي لدې شرمه نه ځانګوري او نه هم د له شرمه خپل کورنۍ ته حال ورکوي. ډاکټر سایما شجی او سړی حسوی چې باید په ناروغي کې شرم و نه کړی.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان وفاقی کابینې پرون د کورونا ضد واکسینو د اخیستو لپاره د 150 میلیون ډالرو منظوري ورکړه. د صحت په څانګه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې وویل له څو کمپنیو سره لومړنۍ خبرې شوې دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2099 کسان پر کورونا اخته شوي او 15 کسان مړ شوي دي. له دې سره په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیره 3,311 ته پورته شوې ده. د کورونا وبا له وجې تر دې دمه په دغه هیواد کې 8,168 کسان خپل ژوند بایللی. عوامی نیشنل ګوند پرون پیښور کې احتجاجي جلسه وکړه. د نومبر په 22 پیښور کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ لخوا د ترسره شوې جلسې نه پس د عوامی نیشنل ګوند او نورو ګوندونو د ضلعي مشرانو پر ضد پرچې کټ شوې چې دوی پرون د جلسې په ترسره کولو سره غندنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د ولسي صحت یا پبلک هیلت اسوسیشن مشر وایي هر کال په یاد صوبه کې تر 15,000 زیاتې میرمنې د سینې په سرطان اخته کیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي پرون د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 2 وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو وزیرانو په غونډه کې په اصلاحاتو یا ریفورمونو او ترڅنګ د روسیې او افغانستان په چارو هم بحثونه وکړل. د ناټو د ورځنۍ غونډه چې پرون لومړنۍ ورځ وه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو لینک له لارې په آنلاین ډول ترسره شوه. ملګرو ملتونو د بحري بیړیو هغو 400,000 کارکوونکو ته د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کورونا له وجې بند پاتې دي. د بیړیو دغه 300,000 کارکوونکي یا په بهر کې بند پاتې دي او یا هم د سفري بندیزونو له وجې خپلو هیوادونو ته نشي ستنېدلی.
لنډ خبرونه مو له مشال ویډیو څخه واورېدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. ورزو خوستا د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله او وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بحرینانو یو د سیسه ده. نور حال له خوسته د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یو داسې سو بلله. دوی لښکیلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندیدو او له ورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دی چټاخ کی. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار
او دین اورستا جنگ دای جهاد نه بلکې فساد مون بولو او دا غیر شرعی جنگ نور بولو. دا د افغانانو د تبکوالو د خپل حکومت د رنګولو جنگ یاد شومګو.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دینی ری حسنګ ده په اړه مولوی احسان الله حسین ویل
الهزر هو علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو نو د دین ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دی. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته، په نظام کې هم ستونزې شته، دغه د اصلاح غوښتونکي یو.
په غونډه کې ډېری ویناوالو د سوري پر روانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د غونډې د ډېرې دوه غوښتنه وکړه. مفتي محمد سلیم منصور وایي
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامي صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران عظیم شان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما که داسې وي چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرامو ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت
رول لري. نو د دې وجنه علما کا پوقی معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه دا غونډه دوامدار شي د ولسوالیونه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي. علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندیدلو لپاره په دواړو خواو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري. دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تېرې شنبې ورځې ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د وروستي کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یویشتو موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
تاسو مشال ویډیو اورې د خوست اورستا ورزو جلال آباد ته. په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې یو شمیر بنیادی پروژې پیل شوي وې چې ځنې یې ګټې اخستنې ته پرانستل شوي او په ځنو اوس هم کار روان دي. په جلال آباد کې د مشال ویډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار ولایت مالیه او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره د ښار په یاد ښار کې د روانو پروژو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په ننګرهار کې کمی بنیادی پروژې لا هم تر کار لاندې دي. نو په جواب کې نوموړی وایي
هغه پروژې چې مهمې پروژې روانې دي هغه شپږ سوه بستریز روغتون دی چې کارونه یې تر ډیره مخته تللي دي او دا د واحد عملیاتي له لارې مخته ځي او کار یې روان دی. بله پروژه چې هغه هم د واحد عملیاتي له لارې مخې ته لاړله او کارونه یې تقریبا بشپړ دي او په نږدې راتلونکي کې به هغه پرانستل کیږي، هغه د خان عبدالغفار خان مزار دی. په هر ولسوالۍ کې یو لوی جومات دی چې په زیاترو کې کارونه پیل شوي دي او مخته روان دي. د اقرا په نوم د ملي پیوستون یوه لویه برنامه ده چې 206 ښوونځي پکې دي، دا پروسه هم په مخ روان ده. او همدارنګه د عبدالخیل لوی سړک دی چې هغه هم جریان لري او شاوخوا 1500 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راځي. شاوخوا 12 کیلومتره سړک دی.
ځینې وخت کې بودیجه پاس شي بیا قسواره شي کارونه وسنډیږي، هغه سیسه مسله خو نشته.
نه نه، ځینې هغه پروژې چې هغه اوږدمهالي پروژې مثلا د 2 کلونو د پاره هلته بیا بودجه د هر کال د پاره په پام کې نیول شوي. نو په دغه پروژو کې چې چون اوږدې پروژې دي داسې نه ده چې ګنې د 1 کال پیسې شته دی د بل کال نشته دی، بلکې د هغې مدت اوږد دی.
او د راتلونکي 1400 لمریز کال لپاره تاسې د انکشافي پروژو لپاره پلان جوړ کړی؟ که مو جوړ کړی وي کومې داسې مهمې پروژې مو پکې شاملې کړي دي چې خلک ترېنه اعظمي ګټه واخیستلی شي؟
د 1400 مالی کال لپاره پلان چې دی هغه په ښه یو تفاهم باندې جوړ شوی دی چې په هغه کې بېلابېلو اقشارو چې پکې دخیل دي برخه یې اخیستې ده او دغه د ټولو ریاستونو نه معلومات راټول شوي دي، دلته توحید شوي دي. هغه د ولایت له لارې نه د سیمه ییز ارګانونو ته تللی دی چې د هغې له لارې اداري امور او په نهایت کې تر لوړو مقاماتو ورسیږي. همدارنګه اړوند ریاست د خپلې لارې نه اړوند وزارت ته هم لیږلی دی. د بودجې سقف چې مالی وزارت تاکي د دې لپاره د دفاع یا د استفایي وغونډه رابلل کیږي. په دې کې به هر وزارت چې دی د خپل سکتور نه د بودجې نه دفاع کوي، بیا به دغه بودجه خپل دومي واحدونو ته ورکوي.
په دغه پلان کې مو کومې مهمې پروژې شاملې کړې دي؟
شاوخوا 1400 چک ډیمونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، د کابل سیند په غاړو کې تحکیم کاری یا د پلان مطابق د سیند د ډډو جوړېدل، د سرخاب له پل نه تر سمرخیلو پورې دا د کابل سیند په غاړه کې دا سرک دی. نو دا هغه حیاتي او لوی پروژې دي چې لیږل شوي دي، خو د دې معنی دا هم نه ده چې دا ټولې به ومنل شي.
اوریدونکو، باز محمد عابد و چې په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت مالیه او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په یاد ښار کې د پروژو په اړه مرکه کړې وه.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې کلونه وړاندې د ځوانانو داسې سازمانونه جوړ شوي چې د دوی په وینا د دې سیمو د حقونو لپاره کار کوي. کله چې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګړې شوې، نو بیا هم دا سازمانونو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړل. دا چې دې سازمانونو د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې څه لاسته راوړنې لرلی او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، احمد شاه اعظمي په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان تر انتظام لاندې پخوانی فاټا کې د زده کوونکو سیاسي ګوندونو او ځوانانو ځینې سازمانونو فعالیت کاوه، خو کله چې په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زمکېدو بحثونه تاوده شول او حکومت د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې، نو یو خوا د قبایلي سیمو دغو سازمانونو خپل مبارزه تونده کړه او بل خوا یو شمیر نوي سازمانونه هم جوړ شول. هغه مهال فاټا یو جرګه یا د قبایلي ځوانانو جرګه جوړه شوه چې ارشد اپریده یې مشر وټاکل شو. نوموړي وایي چې په 2018 کال کې د قبایلي سیمو شاوخوا دیرش سازمانونو مشران او غړي سره کښېناستل او دا جرګه د دې مقصد لپاره جوړه کړه چې پر حکومت فشار راولي چې د فاټا اصلاحاتو بهیر پر مهال له قبایلو سره سوي ژمنې پوره کړي.
پاره کې اول نقطه دا و چې د قبایلی علاقې خلکو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ملاو شي. د دې نه علاوه چې د کوم زمونږ د ملک عدلیه ده هغه د قبایلی علاقو ته د هغې توصیې وشي. او درېیم چې کومه مطالبه وه هغه د پاکستان چې کوم NFC ایوارډز دي هغې کې 3% چې کوم حصه د قبایلی علاقو کې هغه پیسې د مونږ قبایلی علاقو ته ورکړلی شي، په دې علاقو د خرڅ کړلی شي. او زمونږ هغه ټول جدوجهد اخره کې په 15 آئینی ترمیم باندې ختم شو چې کله د قبایلی علاقو د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشو.
د ارشد افریدی په وینا کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شوه، نو له هغه څه وخت وروسته فاټا یوت جرګه هم له منځه ولاړه، خو د نوموړي په وینا د یو ځل بیا د رامنځته کولو او منظمولو په هڅو لګیا دی. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. حکومت ویلی و چې په قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د حکومت په وینا پر دغو سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ستونزه لا نه حل پاتې ده. د فاټا یوت موومنت یا د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ په نوم د یو تنظیم مشر مصباح الدین عثمانخیل بیا وایي چې کله په 2008 کال کې په قبایلي سیمو کې حالات خراب شول او دوی بندوبستي سیمو ته کډې وکړې، نو هلته په تعلیمي ادارو کې دوی د خپل ژغ پورته کولو لپاره خپل سازمان نه درلود. د ده په وینا دوی په 2013 کال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان بنسټ کښېښود. د عثمانخیل په وینا کله چې په 2013 کال کې فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او زیاتره زده کوونکي له پوهنتونونو فارغ شول، نو دوی غوښتل چې خپله دایره پراخه کړي او دا ډول د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ جوړ کړ. دا چې د دوی مبارزې څه نتیجه ورکړې او غوښتنې تر کومه حده پر ځای شوې دي، مصباح الدین عثمانخیل په اړه وایي:
اولنۍ خدا او چې مونږ FCR دې ختم شي، زمونږ د خاورې نه کم حقونه د پاکستاني نورو شهرونو ته میلاو دي، په کار راغ مونږ ته میلاو شي، هغه ټول مونږ تر لاسه کړی دی. اوس دا بیل خبره ده چې هغه هلته امپلیمنت کیږي که امپلیمنت کیږي نه، خو مونږ خپل آواز وسو چتولی شو. د صوبایي سیمنی انتخاباتو هغه وشو، زمونږ نمائندگان چې کوم دی هغه صوبایي سیمنی ته رالو، عدالتونه چې کوم دی هغه اکسټینډ شو هلته قبایلي سیمو ته. دور علاوه د فاټا یونیورسټۍ زمونږ یو غټه غوښتنه وه او د دې دپاره مونږ درې ځلو نه زیات د ګورنر هاوس مخې ته درنه ورکړې وه. دغه فاټا یونیورسټي جوړه شوه، خو اوس هم ډېر داسې خبرې پاتې دي چې په هغې به مونږ خپل سټرګل جاري ساتو.
په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 کال د جولای پر 10 په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 14 صوبایي څوکۍ هم انتخابات وشول. د زمان په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا FCR په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړ سو او هلته د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی سو. په قبایلي سیمه کې د قبایلي یوت موومنټ په نوم د تنظیم مشر احسان الله احسان بیا وایي چې دوی خپل تنظیم په 2014 کال کې د فاټا اصلاحات په اړه د بحثونو پر مهال جوړ کړ چې مقصد یې د سیمې ګټې خوندي ساتل او خپل حقونه ترلاسه کول وو. د نوموړي په وینا دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا تنظیم وروسته هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او د قبایلو په ګټه اصلاحات غواړي. نوموړي وایي د دوی سره چې د تنظیم پر مهال کومې ژمنې شوې وې پر هغوی عمل نه دی شوی.
زمونږ چې کوم تحریک دی د ځوانانو په نامه د خپل ملکیت لپاره خپل خبره باندې خپل حقوقو لپاره دا بجری وي او ممکنه ده چې مونږ د دسمبر په اول کې زمونږ چې کوم نور تنظیمونه چې هغه پرو مرجر وي یعنی د تنظیم لپاره هغه کار کو هغه به مونږ مرابلو او یو ټیبل ټاک زمونږ پلان دی چې هغه باندې به کیږي ځکه چې هغه ځوانان هغه مشران چې کوم د تنظیم لپاره کار کړی دی هغه هم دغه ویناګانې او مجلسونو کې په سوشل میډیا باندې خپل خلاف اظهار کوي
د قبایلي ځوانانو دا تنظیمونه په داسې حال کې په بیل بیل ډول خپلې هلې ځلې کوي چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې له همدې سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم یو نوی خوځښت پیل شو چې سیوری اوس پر نورو تنظیمونو غوړېدلی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي د قبایلي سیمې له ځمک لاندې بمونو پاکې کړي، دا د فی بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري، ماورای عدالت وژنې دي بند کړي او په قبایلو کې دي د ترګري او نامنوي په کلونو کې د ټول پیښو په لټون لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي کمیشن یا ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت او پوز وای د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځینو پر پوره کولو له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اوري رازو د دې غړی اخري رپورت طرف ته. په شمالي وزیرستان کې لتیرو شاوخوا دوه کلونو راهسه لسګونه هدفي حمله شوې دي چې د اولسي وګړو او ځایي مشرانو ترڅنګ یې سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ جوړه اړولې. د سیمې فعالان او اوسیدونکو پوښتنه کوي چې د 2014 زیږیز کال کې تر پراخو فوزي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی همداراس وایي چې په ضلع کې وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅې کوي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو نوعیت، لاملونو او پر وړاندې یې د حکومتي اقداماتو په موضوع تفصیلي رپورت جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د حسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوز تر شاوخوا دوه کلونو وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل، نو لکونه بې کوره وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه یوې لسیزې وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسیدونکو د حسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وې. د سیلګری هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالی پروت و او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حملې هم شوې وې. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2013 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د حسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو له شمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 15 څلوېښت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسي وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال راډیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت، د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په مخه د سیمې له یو شمیر فعالانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو، خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړي. د سیمې اوسیدونکي او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت ناوخته کېدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمواري منلې، خو د یو لوی شمیر هدفي بریدونو د عاملانو پته نه لګي. رسول دوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د دې پلټنې ښیي چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنایي بڼه تقریبا نه لري.
زمونږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یو تاڼې والا وي. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ واقعات دي.
د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي په بریدونو کې ځنې د شخصي دښمنیو له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکوونکي په نښه شوي.
بعض کیسز انمیټی وال وی اگر ټارګټ کلینګ جوړ سي نو په تاسو یو مثال در کوم دلیل سره چې لکه د موږ یو د بنو کانسټیبل راغلی هغه رزمک ته لاړی هلته چخپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجایمنټ وکړه فرینډ سره چې واپس راغلی دی نو میرلی ایریا سي هغه ټارګټ شوی، نو هغه خو موږ په سی ڈی ڈی سی ایف آئی آر وکړه چکل سی ڈی ڈی اگر رستو انویسٹیگیٹ کرے نو پاک سے چنور ایشوز رہا ہوا تو چھ پرسنل داخت چاہ سر ریلیشنز وو او بے آگا چھ کم دیکن آگا پرشش کارا سوچ آگا ٹارگیٹ کلنگ آن نوا او ٹارگیٹ کلنگ سوے ہوندہ پشے باز دا سے خلق چھ کم ملکس وغیرہ چھ کم دی چھ کم دیر آرمی سر افیلیٹیڈی چھ لوکل لیول باندے چھ کم گروپس دی آگوی چھ کم دی آگا 100% لا آگوی اپریشن ندی سوے نو آگا شاہ ہم سوے دی.
خود پختون ژغورنې غورځنګ یو غړی او فعال عادل دوړ وایي شاوخوا ټول هدفي بریدونه وسلوالو کړی دي. دی وایي په 2014 زیږیز کال کې د پوځ له عملیاتو څخه ځینې وسلوال د ډیورن له کرښې هغې خواته اوښتي ول او افغانستان ته تللي ول چې اوس شمالي وزیرستان ته ستانه شوي. دوړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کبھی
ٹارگیٹ کلنگ کے سمو کے یاد شوی دی اور دیکھ یہ ہم داتے ٹارگیٹ کلنگ نہ دے شوی تے کما دے آغا دا چاہتا رہا سب ذاتی دشمنی وی آو دا سو یہ ہم کے یاد ہوشی دا ذاتی دشمنی والا کو آغا بیا کول قلی دخترا بیا آغا بیا مخالف لوری دے آغا سے کما دے آغا ہوا ہی تے دا مون کری دی نو دا دل دا دوی کسان رویستی دی آغا جگر بیدر نہ کم کسان سر ارشوی دا افغانستان تا آغا یہ رویستی دی تا تول کرونا دوی پا آغے باندے چاہی آو پا دیکھ ایسے کما دے دانے دے ضروری دا ٹی پی پا دیکھ ایسے ٹی پی والا دی پا دیکھ ایسے کم نورا گور طالبان دی
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کوي اصطلاحاً ښه طالبان او چې په پاکستان کې حملې کوي بد طالبان بلل کیږي. خو د پاکستان حکومت او پوځ په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړې او ناسمه یې بولي، بلکې زیاتوي چې بې له توپیره یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام دوړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولي او ورباندې د ککړتیا تور پوری کبھی
دا تومرا گیم کیجی دا تومرا کلوار کیجی دا ټول کنټرول دا دا نه مانم اجه دا باغیان دی او دا دشتګردی او دا ګوټاله باندې دا بیټاله باندې دا ای بی سی ڈی دا زیډ را په جرا کوم غادي کنه دا ټول یو کی سارا.
د پښتون ژغورنې غورځنګ عادل داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلعه د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په خیر د نورو هیوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه د دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګېټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دی دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان د عوامو چې کومه دی
د ځوانانو د سازمان نور اسلام دوړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي په ګډون د ځنو نورو برخو اوسیدونکو هم د نوم نه ښودو په شرط په خبرو کې شک وښود چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښي دي او پر ضد یې پرېکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوي، د تورو شیشو په گاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماښام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیري خپلې پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور منی چې ځنې ځایي وسلوال بیا منظم شوي دي
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي دا وی پریزنس نه 100% چوکوم ډینای نشي کولای چې کوم د مول فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزه په غلط نه ما نور خدا سبجیکټ دی آرمی دی خو کب داسې ایریاز دي چې په وی سه فینسینګ نه دا کمپلیټ شوی یو تحصیل چې کوم دی د مول شوال هغه کمپلیټلی بند دی نو البته د پولیس او د ایڈمنسٹریشن دوی ته موس پر ایکسس نستا
خبريال رسول داوړ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمیر تورونه پورې کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنی په کار دي
بالکل دغه الزامات خو لګي ځای په ځای په دې لپاره بیا هڅې کول په کار دي د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم د پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي دا هم دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دی ریاستي ادارې یا دغه د سره معاونت کوي خو دراصل تحقیقات په کار دي د لپاره سرکاري سطح باندې یا پولیس په سطح یا د جرګو په سطح چې دې پته ولګي چې اصل محرکات څه دي.
د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي وایي چې پوځ او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي چې پکې وخت په وخت نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوز پلوي کسان په نخښه کوي خدای وای امنیتي ځواکونه اکثر د ټیټه سطحه وسلوال وژني
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلک دي هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم دي په دې چې دوی د خپل همدردی پیدا کی چې ګنې موږ خو اختیار د ریاست او د سرکار خلاف یو دا خبره نه چې دلته چې کم نن من لیډرانی چې د شګردی پرموټ کوي هغه خو څوک نه وژني هغه درځي د تور شپ ګاډیو کې ګرځي خو د لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نښتو کې د ځنو مهمو قمندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژلي دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو وروسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي او د احتجاجونو او ولسی فشار لوجې چې مقدمه یا اف آی آر درج هم کړي نو پلټنې نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبریال رسول داوړ وایي پولیس چې پرچا دایره کړي نو باید بیا پلټنې وکړي خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تېرېدو سره هیر شي او هیڅ پته یې ونه لګي.
اف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده. دا به دوی خامخا کوي د حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله اف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي او چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه اف آی آر کې څوک ملوث و څوک تیرا ونیول او چې فایر درج نشي بس رات گئی بات گئی کیسه ختم شوه.
د سیمې اوسیدونکو وایي په 2018 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامی ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پوښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلع کې دننه او پر ورداخلیدونکو لارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنې او سپکې وسلې له کوم ځای وروړي دي. دوی همدارا زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرعلي یو شمېر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته یې انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي د ضلع په ځینو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نه ویټولې کړې نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
دوه درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلی پښې چې په هغه سه بالکل هغه د ډی وپنایزیشن وال چې کوم آپریشن وو هغه نه دي سوی. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي دلته ډی وپنایزیشن نه ده سوی. نو چې چلته ډی وپنایزیشن نه ده سوی هلته خلکو ته اصله پټه کړې هم وه پرته هم وه اوس هغه راښکاریږي هم صحیح پاگے سے مجھم ریکوریز کو پاگے سے آرمی ہم لگ گیا سبجیکٹ روز دی پولیس دی چی پولیس سے کہ آرمی ہم چرتا پچھے پوست یا چرتا ہونی سی مجھتے حوالا کی بے مجھے فیار پکو.
ګنڈپور وائی دانا سمدہ چگوا کی پولیس دشپین گرزی دی وای خپل څو ځلې شپې نا وخت وتلی او د امنیت په مخه یې په بیلابیل ځایونو کې ګزمه کړي.
دا چې کوم خبره ده چې بالکل ماخام نه بعد زه خپل هم یو لس نیمه بجې هم راغلم یو لس بجې هم راغلم د شپې. دا بالکل ټوټلی غلط کانسپټ دی که چرته په کلیو سه او چرته په دور دراز ایریا سه داسې چې کمپلیټ سه داسې دغه وی خو هغه کې دیسی نور خو ماخام نه بعد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دی ملو سوي چې په بازارو سه یا په دغه سه داسې انسیډنټ سوي یا داسې سټیټ بالکل لاس
د امنیتی ځواکونو چارواکي هم وایي چې پوځیان نه یوازې شپې مهال گشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده ترسره کوي. ګنډپور وایي د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. د ده په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلي ضلعه ده چې په پولیسو کې یې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا سی ټی ډی فعاله شوه او څه د پاسه 900 سرتیري د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چومره وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي، هغه کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو، بالکل رپورٹ ہوئی تو مشکو مراسلہ دے مڑ طرف نہ ورسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ود ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ گنڈپور البتہ زیاتوی چې د پولیسو په نظام کې لا هم نیمګړتیا وشتا چې د ټولو سرتیرو د روزنې تر مکملې دو ورسته به کار او هلې ځلې نتیجه ورکړي. امنیتی چارواکي زیاتوی چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړي شي، بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د مؤثر اقداماتو په کولو وتوانیږي.
مشال رادیو لتا سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې